د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملنده او زمانور همکاران مو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د چین څخه د خپلو پوځي اړتیاو د ارزولو او معلومولو لپاره یې کمیټه جوړه کړې او د اړتیاو لسبه د همدې اونۍ تر پای بشپړې کړي. دا سیمه اونړې په خبرونو کې اوري تهران د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف پر دې پریکړه چې د لبنان حزب الله تروریستي سازمان بلل انتقاد کړي. همدارنګ شپږو ایرانیانو د کډوالو د یو کم دورانول لپاره د فرانسې حکومت د پریکړې په اعتراض کې خپلې خولې ګنډلې دي. خو مخکې له دې چې احمد تکل د سیمه اونړې د خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، صفي الله ستانکزي ته غوږدو د افغانستان اړوند خبرونه ترې اورو.
افغان ولسمشر وایي د دولت د درېګونو قوو ترمنځ همغږي به د ملي ګټو او ښېګڼو د تامین لپاره زمینه برابره کړي. افغان چارواکي وایي چې د سولې د خبرو لپاره یو څه انعطاف رامنځته شوی دی او د دفاع وزارت وایي چې انتبه د افغان پوځیانو د اړتیاو لیست همداونه وسپاري. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس وایي چې د دولت د درېګونو قوو ترمنځ همغږي به د ملي ګټو او ښېګڼو تامین، خو خدمتونو دوستانه همکاري او دولت ته د خلکو د لاسرسي لپاره زمینه برابره کړي. د جمهوري ریاست په یو بیان کې چې نن خبر شوی راغلی، محمد اشرف غنی تیر شپه د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د څلورو زونونو له استازیو او د کابینې له غړو سره په یو غونډه کې دا خبرې وکړي. د بیان له مخې په دې غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له حکومت د خلکو په ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې د اجرایه مقننه او قضایه قوه ترمنځ همغږي دا اړیکه نور هم ټینګوي. اخو د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د حکومت له پروګرامونو خپل ملاتړ وښود او له هغو غونډو استاینه وکړه چې پکې د خلکو استازي په مستقیمه توګه د خلکو غوښتنې او خبرې له لوړ پوړیو حکومتي چارواکو سره شریکولای شي. افغان چارواکي وایي چې د سولې د خبرو لپاره یو څه انعطاف رامنځته شوی دی. قطب الدین هلال چې د سولې په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار دی، ازادي راډیو ته ویل ځینې افغان چارواکي د تور لیست، بندیانو او یا ځینو نورو مسایلو په څیر په یو شمیر خبرو راضي شوي او دریځ نرم شوی دی. ښاغلی هلال په داسې حال کې دا موضوع یاده کړه چې تمه د همدا اونۍ په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. خو د سولې شورا چارواکي بیا وایي د کوم انعطاف خبره لا نه ده مطرح شوې، خو په دې ټینګار شوی چې دواړه لوري باید برو مخ کې شرطونه کې نګري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې انتبه د افغان پوځونو د اړتیاو لیست وسپاري څو لمخې مرسته وکړي. دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې د یادو اړتیاو د پیژندلو لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی او هیله در روانه اونۍ تر خپل ترپایه خپلې څېړنې بشپړې او د اړتیاو لیست برابر کړي.
هیات تعین شوه، امیدوار سم چې د تېمیا
پلاوی ټاکل شوی دی. هیله منیو په دیونه کې زموږ ټول اړتیاوې بشپړې شي او د دفاع وزارت مقام ته وسپارل شي. د فوزرت رسله هغه د پوزیانو د ارتیاو په لیست کار پیل کړ چې د چین د پوز لوی درستیز افغانستان ته په سفر کې لافان پوزیانو سره د مرستو لیوالته او خوده او لافان لوري وغوښتل چې د خپل ارتیاو یو لیست ور وسپاري. او د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې د تیر شپه په بهارک ولسوالۍ کې افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو جګړه کړې چې دواړه لوري ته مرګ ژوبله وښتېده. د بدخشان د والي ویاند احمد نوید فروتن ازادي راډیو ته وویل نښته وروسته له هغه پیل شو چې د بهارک په پولې یاردر سیمه کې یو ډله وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو په پوستې حمله وکړه. د ښاغلي فروتن په خبره په دې نښته کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د بدخشان د والي ویاند تاییدوي چې په دې نښته کې 2 افغان پوځیان وژل شوي او 3 نور هم ژوبل دي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه ده. میاو نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم. تهران د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف پر دې پریکړه چې د لبنان حزب الله یې تروریستي سازمان بللای دی انتقاد کړی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي حزب الله د تروریستي سازمان په نوم یادول بل تیروتنه ده چې د منځنی ختیځ د سولې هڅې او د لبنان ملي یووالی به زیانمن کړي. عبداللهیان دا څرګندونې نن یوه ورځ وروسته له هغه وکړي چې د خلیج د همکارۍ شورا د دې ټولنې په هیوادونو کې د دښمنۍ او تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو تور پر حزب الله ولګاو. د خلیج د همکارۍ د شورا عمومي منشي عبداللطیف الزیانی وویل حزب الله د تروریستي حملو لپاره وسلوال استخداموي، د وسلو او مهماتو قاچاق کوي او تشدد او بېثباتي پاروي. د تروریستي سازمان د نومول هدف د حزب الله پوځي څنګه او د دې ډلې ټول مشران اړوندې ډلګۍ او متحدان دي. د روسیا او اوکراین او به د روسیې، اوکراین، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په پاریس کې راغون شوي څو د اوکراین د سولې د پلان د عملي کېدو په اړه بحث وکړي. په دې بحثونو کې د 2015 کال په فبروري میاشت کې د مینسک د سولې د تړون د موادو د عملي کېدو پر څرنګوالي بحث کیږي. د اوکراین د سولې تړون چې د همدې څلورو هیوادونو د مشرانو لخوا د بیلاروس په پلازمینه کې موافقه پرې وشوه، د اقداماتو د یوې مجموعې سپارښتنه کوي چې هدف یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو او دولتي قواو د جګړو ختمول دي. کیف پر روسیې تور لګوي چې بلتون پالو ته د وسلو او سرتیرو په استولو سره د مینسک له تړون څخه سرغړونه کوي، خو له بلې خوا اوکراینی چارواکي هم د مینسک له تړون سره سم د هغو اصلاحاتو په راوستو کې پاتې راغلي چې هدف یې د اوکراین په ختیځو سیمو کې د کورواکۍ پراختیا او په دې سیمو کې د سیمه ییزو انتخاباتو ترسره کول دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاینمایر د فبروري په 23 ویلي و چې د اوکراین په واکمن ائتلاف کې د ګډونوالو ګوندونو ترمنځ هغو مخالفتونو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په نتیجه کې کیف د مینسک له تړون سره سم خپل مکلفیتونه نشي ترلاسه کولای. د جنوبی کوریا دفاع وزارت وایي چې شمالي کوریا د سمندر خواته یو شمیر مرمۍ چې ښایي میزایلونه به وي توغولی دي. جنوبی کوریا وایي دا اقدام څو ساعته وروسته له هغه وشو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د توغندیو د وروستیو ازموینو او اټومي چاودنو په خاطر پر پیونګیانګ بندیزونه سخت کړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت سره پر شمالي کوریا بندیزونه دومره سخت کړل چې په تیرو شلو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت ویاند مون سانګ کیون وویل چې شمالي کوریا د وان سن خار له ختیځو سواحلو څخه د میزایلونه توغولي او چارواکي هڅه کوي چې د هغو په اړه نور جزئیات ترلاسه کړي. پیونګیانګ د نوې ازموینې په داسې حال کې کوي چې جنوبی کوریا په شمالي کوریا کې له بشري حقونو د سرغړونو په اړه یو قانون تصویب کړی. د بشري حقوقو یو نړیواله ډله وایي چې د قزاقستان چارواکي د پولیسو او د محبسونو د مسولانو لخوا لبنديانو سره د ناوړه چلند او شکنجه د راپورونو په اړه په تحقیقاتو کې پاتې راغلي. د اف نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل په یو راپور کې چنن خبر شوې چې د قزاقستان د بشري حقوقو ټولنو ته د شکنجه او د ناوړه چلند د نورو ډولونو په اړه هر کال سلګونه راپورونه رسیږي. د اف نړیوال سازمان د اروپا او منځنۍ اسیا د څنګ مشر جان دلهویسن وایي چې د شکنجه او ناوړه چلند د عملانو په اړه په تحقیقاتو کې پاتې راتلل به متضررین نهیلي او د زورواکو په وړاندې بې اثرې کړي. او وروستی خبر، شپږو ایرانی کډوالو د فرانسې په شمال کې له یو کمپ څخه په ډله ییز ډول د کډوالو د ایستلو او د کمپ د ورانولو په اړه د هیواد د حکومت اقدام ته د پام اړولو په خاطر خپلې خولې ګنډلې. د یادو شویو کډوالو د غیر معمول اعتراض پرون په داسې حال کې وکړ چې کلي خارته له یو شمېر نږدې کمپ څخه د کډوالو ایستل لا هم دوام لري. په دې کمپ کې هغه زرګونه کډوال استوګن دي چې غواړي د انګلند د کانال لاره برتانیا ته ولاړ شي. معترضو ایرانیانو پر یو پوسټر لیکلی و چې د ملګرو ملتونو استازي دي د دې کمپ لیدو ته ورشي. دا خبرونه
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم پیدا کړئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د بغلان په دندګوري سیمه کې د سختو جګړو ریپورتونه ورکړل شوې دي. په دې اړه بل خپل خبريال نه ریپورت واخلو. دا به مو ورشي د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پوځي برخه کې به دوی د اړتیا ولست هم دی ونې ترپایا بشپړ شي او د چین لوري ته به وسپاري. همدارنګ به مولدي هم خبر کو چې روسیه غواړي په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې پانګونه وکړي. د ایسا چې د پنګونې د ملاتړ اداره ده ل مرستيال محمد ابراهيم شم سره په سرنګوالي مرکه لرو. د سولې په برخه کې د ولسمشر غني د سلاکار قطب الدین هلال لاغه سرګندونه هم خبرو چې وایي د افغان لوري لخوا د سولې لپاره یو څنرمخت موجود دی. یو شمېر افغانان چې په داو طالبانه توګه له جرمني څخه بیرته کابل ته ستانه شوې دي څه وایي. دا موضوع هم څېړو او که وختو ځینې نور ریپورټونه به هم ولرو. کور کلی او د لوبو له ډګره پروګرامونه هم له یاده مباسي. دوستانو په دې ورستیو کې د چین لوی درستیز کابل ته تللی و او هلته یې له افغانستان سره په پوځي برخه کې د یوې اندازې مرستو اعلان هم وکړ. افغان لوري له چین څخه نورې پوځي مرستې هم غوښتې دي او په دې برخه کې وسیوه کمیټه جوړه کړې چې هغه اړتیاوې معلومې کړي چې چین ورسره پکې مرسته کولی شي. په دې اړه یو رپورټ لرو. مخکې له دې نه چې دې رپورټ ته ورشو، له بغلان څخه راورسېدلي رپورټونه وایي چې دغلته د ډنډیغوري په سیمه کې عملیاتو او د مخالف وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو زور اخیسته. دا یو لنا قرار سیمو نه دا چې په تیروتونې کې پرله پسې ترې د جګړو رپورټونه راځي. همدا اوس بشیر احمد غزالی را سره د ټلیفون په تماس کې دی. غزالی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د ورستی وضعیت په اړه راته وایي.
بار سلام شما. ما همین لحظه در پل درقد یکی از سنگرهای مستحکم ولی تفسیر شده طالبا قرار دارم. ساعت نیمه شب گذشته نیروهای امنیتی با حملات وسیعی که بالای طالبا در دند غوری انجام دادن موفق به این شدن، به گفته خودشان، که طالبا را مکملا از ساحه دند غوری برانن و نیروهای امنیتی مدعی هستند که دند غوری مکملا از وجود طالبان پاکسازی شده و فعلا تصفیه و تلاشی جریان داره.
غزالی صاحب، د دند غوری او پورسیر مسیما دند شهابالدین کې ل څو ونی او راهسی دغه جګړې روان دي، نو آیا موږ داسې ګڼلې شو چې په دند غوری کې دا جګړه به نور پای ته ورسیږي او دغه سیمه په بشپړتګه نور دی حکومتي ځواکونو په لاس کې ده؟
ما مشخصا در همین مورد از یک سال اردو که در اینجا رهبری جنگ با دوش داشت پرسان کردم، او گفت که ما دند غوری کاملا تصفیه کردیم و به خاطر تأمین امنیت یا اینکه دوباره طالبها اینجا نفوذ نکنن کارهای را روی دست داریم. و همچنان او گفت که دند شهاب‌الدین همزمان با سقوط دند غوری، دند شهاب‌الدین هم طالبایشان فرار کردن.
ډیر زیاته مننه کوم بشیر احمد غزالی و چې له بغلان څخه د ډنډیغوري د عملیاتو حال راکو. افغان ځواکونه د غلطۍ ادعا کوي چې دغه سیمه په بشپړه توګه په وروستۍ جګړه کې له وسلوالو مخالفانو نیولې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو بل رپورټ تر سو هغه ده چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پوځي برخه کې به د دوی د اړتیا ولست هم دی ونې تر پایا پوري بشپړ شي. د دې وزارت ویاند د ویان مرستیال البته د پنځم په ورځ زده لري ته ویل چې د دې لیس په جوړولو د ټاکل شوی هیئت کار روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د چین لوی درسیز په دې ورسي ورځو کې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د دفاع وزارت وغوښتي و چې د لیست بشپړ او دوی ته وسپاري. په ورته وخت کې افغان پوځي کار پوینټینګار کوي چې د دفاع وزارت ټاکل شوی هیئت د غلیس کې له چین څخه د درنو وسلو او د هوایي ځواکونو په برخه کې د تجهیزاتو غوښتنه وکړي. اجمل تورمان او په دې اړه نور تفصیل.
د پوځي مرستې په برخه کې افغانستان سره د چین د چمتووالي تر خودلو وروسته اوس د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د اړتیا وړ تجهیزاتو د لست برابرولو په هدف یو پلاوی ټاکلی چې خپل کار یې هم پیل کړی دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد داود رادمنش د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پلاوی د یاد وزارت د بیلابیلو برخو له مسؤلینو څخه جوړ دی. پلاوی ټاکل شوی په دې کار کوي چې په دفاع وزارت کې په کومه رشته که په کوم مسله کې او په کوم سند کې څه اړتیا ده. دا اړتیاوې له وروستۍ شوې نه دي. هیله منو چې د همدې اونۍ تر پایه دغه ټولې اړتیاوې لیست او د دفاع وزارت ته وسپارل شي.
دغه اقدام وروسته تر هغې کېږي چې د دوشنبې په ورځ د چین لوی درسیز افغانستان ته د خپل سفر پر مهال په پوځي برخه کې له دغه هیواد سره د خپلو مرستو په اړه چمتووالی وښود. د اجرایه ریاست په یوه اعلامیه کې راغلي چې فان فین هوی د دفاع وزارت له چارواکو غوښتي چې د خپلو اړتیاوو لیست د ته وسپاري تر څو هیواد یې له مخې اقدام وکړي. افغانستان سره د یو شمېر هیوادونو د پوځي مرستو لړۍ په دې وروستیو کې تیزه شوې او دغه هیوادونه هڅه کوي چې یو په بل پسې تجهیزات او پوځي وسایل د افغانستان په واک کې ورکړي. په دې وروستیو کې روسیې هم 10,000 کلاشینکوفونه افغان حکومت ته ورکړل. تر هغې مخکې هندوستان هم 4 هلیکوپټرې افغان حکومت ته ورکړې چې په پوځي عملیاتو کې ورنه کار واخلي. بل خوا د دفاع وزارت چارواکو 4 ورځې مخکې وویل چې د امریکا له خوا د سکن آیګل په نوم بي پیلوټ الوتکې هم افغانستان ته در رسیدلو په حال کې دي. په همدې ترڅ کې 13 اونۍ په ننګرهار کې هم امریکایي ځواکونو 4 جنگي الوتکې افغان حکومت ته وسپارلې. افغان کارپوهان په پوځي برخه کې له افغانستان سره د مرستو ستاینه کوي، وایي چې دفاع وزارت باید په دغه لس کې له چین څخه د درنو وسلو او د هوایي ځواکونو په برخه کې د تجهیزاتو غوښتنه وکړي. د پوځي چارو کارپو باری آر اس
د لیست پر رابطه باید ووایم چې
په اول قدمه کې افغانستان او په هوایي قواو او بیا رغونې ته اشد ضرورت او تر هغه وروسته افغانستان و ثقیلې اتحیت ډېر ضرورت لري، خاصتا و دوربرد توپچي ته توقع داسې کېدی چې د ثقیلو سلاحو او هوایي تجهیزاتو و افغانستان ته ورکړل.
ښاغلی عارض وایي چې تر اوسه له چینایي وسلو په افغانستان کې کار نه دی اخیستل شوی او په کار ده چې د سمې کارونې په هدف یې افغان ځواکونه وروزل شي. چینایي چارواکو په داسې حال کې له افغان حکومت د پوځي اړتیاو لیست غوښتی دی چې د افغانستان د دفاع وزارت د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف د عملیاتو د پیلولو خبره کوي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې چین افغان حکومت ته ډاډ ورکړی چې په ځینو برخو کې بور سره پوځي مرسته وکړي او په همدې هدف باندې افغان دفاع وزارت وایي چې په پوځي برخه کې د چین څخه کومې اړتیاوې لري د اړتیاو د یو لیس په برابرولو کار پیل کړی چې د همدې ونی تر پای به بشپړ کی. په دې ریپورت کې مو د روسیې د ورستیو مرستو یادونه مو اوریده. روسیا نه یوازې دا چې په پوځي برخه کې په دې ورستیو کې افغانستان سره یو څه مرسته کړې ده، وړی چې په اقتصادي برخه کې هم افغانستان سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. د ایساد ادارې د پنګونې برخې مرستیال محمد ابراهیم شمس وایي چې دواړو هیوادونو پنګوال دی تلیواله دي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ پنګونه پراخه شي. د موضوع په اړه زموږ همکاري نجیبې زمان د خغلی شمس سره مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د روسانو د پنګونې د اهمیت په اړه ترې پوښتلې.
کوشش دا کیږي ترڅو په هغه لوی پروژو کې هغه زیربنایي پروژو کې چې د روسیې واټ تجربه لري امکانات لري هغه په دغه په دې پروژو کې را تشویق شو په دغه پنګه چونه او کې یوه اندازه به دا پورې تړاو لري چې د دولتونو ترمنځ پورې هغه توافق تر کوم حد پورې سي کې د خصوصي تور په حق لاندې فرصتونه ورته موجود دي چې افغاني پنګوال هم د ته امادګي خوده د چې مونږ وښه لوی پروژو چې افغانستان حکومت د انرژي په برخه کې د بندونو د جوړولو د سرکونو د جوړولو د پلونو او حتی د دریل د خط د لیکي د جوړولو په حالت کې وانه ډاکټر د تمدګي خوده ده، لیکن یو اندازه کوشش باید په دې رابطه باندې وشي دولتونو ترمنځ پور باید دغه فضا زمایسته شي.
اوس شمسيب اوس د دوړ هیوادونو ترمنځ د اړیکې څنګه تاسو ارزیابي کوي؟ تاسو وایئ دوی ته باید فضا برابر شي چې راسي، یعنی یا زمينه سازي ورته وسی. اوس د اړیکې څنګه دی او آیا د زمينه به په افغانستان کې روسانو ته برابر شي چې دوی پنګونه وکړي کار وکړي؟
زه فکر کوم چې افغانستان حکومت د اړتیا لري چې مونږ په لوی پروژو کې لوی پنګا چونې ته راځي. ازلوی پنګا چول د پاره بدون د شک نه د روسي واد کوي چې په دې برخه کې ورکه خصوصا د افغانستان کې دغه د سرکونو بیا رغونه د افغانستان کې د ریل پټلي د خصوصا په افغانستان کې دغه کوم تصدیان چې په خوا د افغانستان ټول امکانات ټول ارتیاوی د دغه دولتي تصدیان له خوانه پر مخ وړل کېږي او هغه نه پوره کېدل. نو هغه تصدیان په بیا رغونه کې دغه په مدیریت کې دغه تر خپل تجربه په شریکولو کې دغه ته لازم همکاریان په برابرول کې کېدل شي چې هغه اساسي برخه د افغانستان چې کوي شي په مشترک ډول باندې په کارو شي پر مخ باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم چې اراده او ته موجوده ده په یو اندازه.
دغه هیئت چې د روسیې راغلي دي سوداګر ورسره دي، دوی غواړي چې د بانکونو ترمنځ مکتوبي تبادله ولري، دا به هم زمينه برابر شي؟ یعنی دا به کومه برخه وي چې ډول به د مکتوبونه تبادله کیږي د بانکو ترمنځ؟
یعنی د روسیې هیواد بانکونه او د افغانستان د هیواد د بانکونو په منځ کې باید هغه مستقیما اړیکې په دغه شکل باندې تنظیم شي چې نړیوالو قوانینو او مقرراتو په نظر کې نیولو سره دغه د پیسو لیک درالیک باید آسان شي، سهل شي، ترڅو پوري کچیرته دغه پیسو لیک درالیک آسان شي نو پاغي په مقابل کې زمونږ تجارت هم انکشاف پیدا کوي، پرمختګ کوي.
په افغانستان کې د روسیې پنګونې ته به نور هیوادونه کوم حساسیت ښکارانه کې یا داسې حساسیت پرون کې بنوي؟
زه فکر کوم چې افغانستان کې پنګا چونه دی او قانون مخینه پر مخزي او تنظیمي او پاغي قانون کې آزاد رقابت دی. هر یو هیواد چې غواړي په مختلف پروژو کې د شرکتونو لمخینه راشي پنګا چونه کې اگر له آزاد رقابت لمخنځي نو چا چې کیفیت وړاندې کړي ټیټ قیمت وړاندې کړي هغه بغټون کې څه فکر نه کوم چې پاغي کې هیڅ څوک داسې کوم مشکل ولري او نه به ولري. لیکن یو برخه بل ده چې د حکومت له خوا نه چې په لوی پروژو کې چې په خوا روس تل سرمایه گذاري کړي کار کوي د هغې پروژو په بیا رغونه کې ممکن کېدای شي چې ځینې همکاریان دلته وشي، ځینې بلایوس کومکونه دلته وشي، یا ځینې پروژې دا شکل باندې تطبیق چې هغه د منفعت لپاره نه وی لیکن هغه د هغه زیربنا او د بیا رغونه د پاره چې په دویم پړاو کې هغه بیا وشي کوي چې من هیڅ یو شرکت من هیڅ یو منفعتي ادارې پر مخ باندې لاړ شي.
د ایساد ادارې یا په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ د ادارې د پنګونې د برخې مرستیال محمد ابراهیم شمسو چې په افغانستان کې د روسیې د پنګونې په بیلابیلو اړخونو څرګندونې کولې.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سولې په برخه کې د ولسمشر غنی سلاکار قطب الدین هلال وایي د افغان لوري لخوا د سولې لپاره یو څه نرمښت موجود دی. ښاغلي هلال د دغه انعطاف خبره په وسلوالو طالبانو کې هم کړې. وایي چې که څه هم طالبان په ډلګیو ویشل شوي خو د سولې په اړه د پخوا په مقایسه په خبرو کې نرمښت لیدل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې برخه کې تر اوسه کوم خاص انعطاف نه دی ښودل شوی، خو افغان دولت له دې خبرې سره موافق دی چې تر خبرو مخکې باید د دوالو لور لخوا د شرطونو خبر رامنستن شي. اجمل تورمان پر ریپورت لري.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی همداونه یعنی د مارچ د میاشتې په لومړۍ ورځو کې په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر سلاکار وایي چې د افغان لوري لخوا د سولې لپاره یو څه نرمښت موجود دی. قطب الدین هلال د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه نرمښت ترک له یو شمېر حکومتي چارواکو سره د ناستو او خبرو پر مهال لیدلې ده.
افغانستان لوري ته څه انعطافات او تنازلات د سولې په خاطر معلومیږي چې سوله یو ضروري شی دی چې د شي په معلومه مسایلو لکه قانون چې د قانون اصلي بنود یا فصلي را په هغه باندې بحث نه کیږي، بلکې په معلومه مواردو بحث کېدلی شي لکه تور لیست په دې بحث کېدلی شي، بندیانو بحث کېدلی شي، په دې مسایلو بحث کېدلی شي.
ښاغلی هلال وایي که څه هم طالبان په ډلګۍ ویشل شوي او په تیرو کې په خپلو شرطونو ټینګار کړی، خو د سولې په اړه د پخوا په پرتله د دوی په خبرو کې هم نرمښت لیدل کیږي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه خوشبیني ډېری شوي او افغانان د سولې د څلور اړخیزو غونډو نتیجو ته په بې صبرۍ سره په تمه دي. د سولې د څلور اړخیزو غونډو مهمه پریکړه په کابل کې د څلورم پړاو غونډو پریکړه وه، کوم چې ویل شوی د افغان حکومت استازي به له طالبانو سره د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د پاکستان په کوربتو په اسلام آباد کې د سولې مخامخ خبرو ته کینی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې برخه کې تر اوسه کوم خاص انعطاف نه دی ښودل شوی، خو افغان دولت له دې خبرې سره موافق دی چې تر خبرو مخکې باید د دواړو لوریو لخوا د شرطونو خبره رامنځته نه شي. د سولې د عالي شورا ویان سید امین مظفری:
کوم انعطاف مشخص تا هنوز
کوم خاص انعطاف تر اوسه نه دی ښودل شوی، خو یوازې دا چې وړاندیز شوی چې خپل خواوې باید د خبرو میز ته تر کېناستو مخکې هیڅ ډول شرط مطرح نه کړي. په دې برخه کې افغان دولت هم له دې پریکړې سره موافق دی.
د یادونه ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان دولت روستۍ څرګندونو او دریز ډیری افغانان د دوی پر صداقت د شک سره سره سولې ته هیله من کړي دي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وړم ورځ په واشنگتن کې ویلي چې هیواد یې پر طالبانو نفوذ لري او د افغانستان او وسلوال مخالفینو د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی شي. عزیز بیا ویلي چې تر راتلونکو لسو یا پنځلسو ورځو به په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې وشي. ویل کیږي چې پاکستان لوی درس اسرائیل شریف هم کابل ته د خپل چهارشنبه د ورځې د سفر پر مهال له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر مسله خبرې کړې دي. که څه هم ولسمشر یې معنی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر دغه خبر تایید کړی دی.
و موریدل چې د سولې په برخه کې د ولسمشر غنی سلاکار قطب الدین هلال وایي د افغان لوري او طالبان لخوا د سولې لپاره یو څه نرمښت موجود دی. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې په دې برخه کې تر اوسه کوم خاص انعطاف نه دی ښودل شوی. په ورته وخت کې په عامه توګه لیدل کیږي چې په افغانستان کې بریدونه زیات شوي، په دې وروستیو کې چاودنې زیاتې شوې دي. د ازادۍ په چپو کې د نن ورځې خبرونه چې رضوان مراد او ظریف نظری وړاندې کوي لکه چې په همدې موضوع باندې راڅرخي. رضوان مراد را سره په استودیو کې دی. مراد صاحب، همداسې دا تاسو نن په همدې موضوع بحث کوي؟
مننه انصاب. بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل چې په دې اړه خبرې کوو چې ولې هر ځل چې د سولې د خبرو اترو مسأله مطرح کیږي دا موضوع ګرم وي او امکان پیدا کیږي چې سوله د سولې خبرې وشي، ولې بریدونه زیاتېږي؟ آیا دا بریدونه طالبان کوي؟ آیا پاکستان په کلاس لري؟ یا څوک دي چې غواړي چې د سولې دغه هڅې مختلي اګړې وډې کړي؟ پر همدې موضوع به لملمنو سره بحث کوو. د اوریدونکو نه هم هیله لرو چې خپل نظرونه پوښتنې موږ سره مطرح کړي.
او د خبرونې وخت کله دی؟
له دریو نه تر پنځو پورې.
د افغانستان په وخت له دریو نه تر پنځو پورې.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لو نه تر وو پوري یادونه کوو چې د ازادي راډیو په چپو یعنی په 12.9 منځنۍ صفه او د اف ام په 3.15 د ماخام لو نه بیا د سهار تر وو پوري یعنی د شپې لخوا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خبريږي. خو اوس ازادي راډیو ته وګورئ. یو شمیر افغانان چې په داو طالبانه توګه له جرمني څخه هیواد ته راستانه شي وایي چې د سولې هیلې د دې لامل شوي چې هیواد ته راستانه شي. 115 افغانان چې اتلس پکې خصوي تیرونه هیواد ته ستانه شول. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي له راستنو شو سره به د نتیجې په نامه د تنظیم شوي پروګرام سره سمې مرستې وشي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
دیرش کلن عبدالغفور یو له هغو افغانانو څخه دی چې په دې وروستیو کې په داو طالبانه توګه له جرمني څخه هیواد ته راستون شوی دی. د دې تیرې چهارشنبه په ورځ د 115 افغانانو په ډله کې د یوې ځانګړې الوتکې په ذریعه کابل ته راورسید. عبدالغفور ازادي راډیو ته وویل اروپا ته د تګ پر مهال ډیر کړاوونه وګالل، خو کله چې اروپا ته ورسید ګڼډ ځوانان ولیدل چې بې سرنوشت دي. د وویل همدغه ناخوالو ناهیلي او تصمیم ونیو چې ژر تر ژره هیواد ته ستون شي.
لاره سخته وه. موږ فکر کاوه چې په جرمني کې به مو ژوند ښه شي. موږ په دې هیله کله پلی تللي او کله په کښتیو کې، کله په ځنګلونو او کله مو په موټرو کې لارې وهلې.
عبدالغفور وای په جرمني کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط سخت و او په نورو اروپایي هیوادونو کې ورسره له طبیعیز ډک چلند کېده.
په یوه جوړه جامو کې مو شپې ورځې تېرولې. په درې وختو کې به لږ مربع او لږ کوچ رارسېدل. په یو کیمپ کې 120 یا 130 کسان په خیمو کې اوسېدلو. د ژبې په کورس کې به د سوري خلکو په اونۍ کې 15 ورځې او افغانان به 2 ورځې درس وایي. د سوري خلکو ته په هره برخه کې لومړیتوب ورکول کېده.
عبدالغفور وایي د سولې مذاکراتو هیلمند او هیواد ته د ستنېدو تکل وکړ.
جمهوریت ډېر هغه ځوانان چې له هېواده وتلي د سولې مذاکراتو ته هیلمند کړي دي او جرمني ته د خپل سفر پر مهال وهڅولو چې هېواد ته ستانه شو دې مسلې موږ هیلمند کړي یو.
په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې هغوی چې هیواد ته راستنیږي دوه پروګرامونه ورته په پام کې نیول شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې پیل شوي هم دي. د دې وزارت وایان علي افتخاري وویل چې د دې پروګرامونو له لارې حرفه‌ای کسانو سره وړیا مرسته کیږي او نورو ته د حرفه‌ای زده کړو په مرکزونو کې د شاملېدو زمینې برابرېږي.
هغوی چې لوړې زده کړې کړې په دولتي ادارو کې به جذب شي او بل پروګرام دا دی چې له مسلکي خلکو سره وړیا مرسته کیږي او غیر مسلکي کسان به د حرفوي زده کړو په مرکزونو کې شامل شي. دولت هڅه کوي چې د ملي پروګرام په چوکاټ کې چې عملا پیل شوی د کلیو د پراختیا وزارت په پروژه کې کار ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د افغانستان په دولتي تشکیلاتو کې 150,000 پوستونه تش پراته او تر اوسه پرې هیڅوک مقرر شوی نه ده. ځوانان وایي که په هیواد کې ورته د کار زمینې برابرې شي هیڅکله به هم خپل کور، کلی او هیواد پرې نه ږدي. بلخوا د ایمل په نامه یو ځوان وایي چې که په هیواد کې د بیکارۍ وضعیت په همدې توګه روان وي یو ځل بیا به د هیواد د پرېښودلو تکل وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان د باختر د گنجینی تر 210 کلم ډیر لرغونی اثر په جاپان کې نندارې ته وړاندې کیږي او ټاکل شوی چې جاپان تر 100 کلم ډیر لرغونی اثر افغانستان ته وسپاري. دا کومه سردی تفصیل له احمد شیبر ناورو.
د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال د افغانستان د ملي موزیم یو شمېر ورک اثر به جاپان افغانستان ته تسلیم کړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایند هارون حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال د افغانستان د ملي موزیم یو 102 قلم آثار چې به درکسوی ول د جاپان لپاره د یونسکو د نیک نیت سفیر ویکرو هیاما لخوا راټول سوی ول هغه آثار به افغانستان ته بیرته ورکول کیږي.
د افغانستان موزیم یو وخت په آسیا کې له مهمو موزیمونو شمیرل کېده. په دې موزیم کې تر 100 ډیر لرغونی آثار راغون شوی وو، خو په 1922 میلادي کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره موزیم څو ځله ولوټل شو او د ځینو راپورونو له مخې د دې موزیم 70% کې آثار ورک شول. د افغانستان د موزیم آثار په کور دننه او بهر د افغانانو لپاره د عوایدو یوه سرچینه ده. د افغانستان د باختري زمانې 201 سره له څو کلونو راهیسې په بهرنیو هیوادو کې ننداری ته وړاندې کیږي چې له دې درکه یو اندازه پیسې افغانستان ترلاسه کوي. د غاصر په وروستیو کې یعنی د ډسمبر له 15مې د فبروري تر 15مه د جاپان په کیوشو موزیم کې ننداری ته وړاندې شوي وو او ټاکل شوی ده چې د اپریل په 20مه دغه آثار د جاپان په توکیو موزیم کې د 2 میاشتو لپاره ننداری ته کیښودل شي. هارون حکیمی د دغو دوو نندارتونونو د عوایدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دواړو نندارتونونو پر سر افغانستان ته 250,000 امریکایي ډالر د فیس په توګه او همداراز 40% خالص عواید افغانستان ته ورکول کیږي.
د افغانستان د ملي موزیم بنسټ په 1919 میلادي کال کې د امان الله خان په زمانه کې کیښودل شوی و. دغه موزیم په 90مو میلادي کلونو کې لوټ شو چې له 2001 میلادي کال را په دې خوا د دې موزیم یو شمېر آثار په بهر کې وموندل شول او بیرته افغانستان ته وسپارل شول. ویل کېږي چې د دغو ورکو لرغونو آثارو تر 8000 ډېر بیرته افغانستان ترلاسه کړي دي.
دوستانو زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. زموږ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو خرنو کې د اف ام 5.5 زموږ پرونی اورېدل کېږي. وخت په افغانستان کې 2:30 شوي دی. یو اربیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له احمد تکل ناورو.
افغان ولسمشر وایي د دولت د درې ګونو قواو ترمنځ همغږي به د ملي ګټو ټینګښت، خو خدماتو دوستانه همکاري او چارواکو ته د خلکو د لاسرسي زمینه برابره کړي. د سولې په چارو کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال وایي افغان چارواکي د سولې په خبرو کې د تور لیست، بندیانو او ځینو نورو مسایلو په برخو کې انعطاف ته چمتو دي. دفاع وزارت وایي روانه اونۍ به د خپلو اړتیاو یو لیست برابر کړي څو چین په هغو برخو کې له ژمنې سره سم مرسته وکړي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي تیره شپه په بهارک ولسوالۍ کې افغان ځواکونو او وسلوال طالبانو جګړه وکړه چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله پکې واوښته. تهران د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف پر دې پریکړه اعتراض کړی چې د لبنان حزب الله یې تروریستي سازمان بللی. د روسیې، اوکراین، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په پاریس کې غونډه کوي څو د اوکراین د سولې د پلان د عملي کېدو پر څرنګوالي بحث وکړي. د بشري حقونو یو نړیواله ټولنه وایي چې د قزاقستان چارواکي د پولیسو او د محبسونو د مسؤلانو لخوا له بندیانو سره د ناوړه چلند او شکنجه د راپورونو په اړه په تحقیقاتو کې پاتې راغلي. او شپږو ایرانی کډوالو د فرانسې په شمال کې له یو کمپ څخه په ډله ییز ډول د کډوالو د ایستلو او د کمپ د ورانولو په اړه د دې هیواد د حکومت اقدام ته د پام اړولو په خاطر خپلې خولې ګنډلې.
مګګل ازادي رادیو نو ری دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. اوس هم سباون کاکړ د سو اقتصادي خبرونو سره.
سلام په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. په افغانستان کې د پنګونې څخه د ملاتړ یا ایسای اداره په هیواد کې د روسي سوداګرو پنګونه او له روسي هیواد سره اقتصادي اړیکې ګټورې بولي. د دغې ادارې د پنګونې څنګه مسول محمد ابراهیم شمس ازادي راډیو ویل چې د دواړو هیوادونو سوداګر او پنګوال لیواله دي چې د افغانستان او روسي ترمنځ پنګونه او اقتصادي اړیکې پیاوړې شي. شالی شمس یاده کړه چې په خاطر دې هم روسیه په افغانستان کې د برښنا بندونو او بیا رغونې پروژې پلي کړې دي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې یو شمېر هیوادونه له افغان سوداګرو څخه لږ مالیا اخلي چې دا کار دې سبب شوی چې دغه هیوادونه ته د افغان سوداګرو صادرات ډیر شي. دغه وزارت ویان مسافر خوخندي ازادي راډیو ویل چې امریکا، هندستان، چین، ایران او د یورپ یو شمېر هیوادونه له افغان سوداګرو څخه لږ یا هیڅ مالیا نه اخلي.
شو ملکونه چې مونږ سره راغله ورکړي لکه ما ورته ویل چې هندستان د چاینا دا امریکا دا د یورپ بل شو هوادونه دي هغه د موږ د کالیو چې صادرات کوي ملکونه ته تقسیم په صفر ده یا 15% کم ده.
شغلی خو خندې زیاته کړ چې دا کار افغان سوداګر حسولي چې خپل سوداګری له دغه هوادون سره ډیره کړی. د افغانستان د کلی او پراختیا وزارت وایي چې د یو شمېر پروګرامونو لمخې به د هیواد ډیری بیروزګار کسان ته د کار زمينه برابر کړی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ټول چې دغه پروګرامونو په لمړي سر کې به 215 زره بیروزګار کسان ته د هیواد په 12 ولایتونو کې د کار زمينه برابر شي. د شغل رستمی په خبره دغه بیروزګار کسان ته دغه وزارت د حفظ مراقبت او کارمندونی په پروګرام کې د تیرو پولیسو پروژو په بیارغولو کې لنډمهاله کار زمينه برابر شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دړول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 8 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 3 پوله، یو پاوند 4 افغانۍ 11 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 11 پوله، د اماراتو یو درهم 3 افغانۍ 8 پوله، زر ایران تومان 9 افغانۍ 1 اویا پوله، او د پاکستاني کلدار 6.3 افغانۍ.
دوستانو مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو یو بل ریپورت راخلو، او دا به د دې خبرونې د خبري برخې ورسته ریپورت وي. د پاکستان پر تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د داعش ملاتړي زیات حضور لري، او د تیر کال په اوږدو کې شبکې جوړې کړې او ګڼ شمېر حملې کړې. داعش په پاکستان کې خپل حضور د لومړي ځل لپاره په مې میاشت کې په کراچۍ کې په یوې خونړۍ حملې سره ښکاره کړ. ویل کېږي چې په دې هېواد کې داعش د القاعده او طالبانو له سیالۍ سره مخ دی. په دې اړه د ملالۍ بشیر ریپورت او ورپسې د لوبل میدان او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
په پاکستان کې د اسلامي دولت سختريز ډلې لپاره استخداموونکو پاکستانی خبريال حسن عبد الله طويلي وروره تکولای سي ځان د امت لپاره ډیر ګټور ثابت کړي. عبد الله جواب ورکړ چې شجوان لري او نغواړي له جهادیانو سره یو ځای شي. استخداموونکو ورته ویلي د دین اړې خوندونه لندمحاله دي، ته باید د اخرت لپاره کار وکړي. داعش عبد الله په دې خاطر په فکر کې نه ونیولې چې سخت درځي دي، بلکې ځکه یې غوښتل دی ورسره یو ځای چې د خبريال په توګه دی د دې ډلې د پروپاګند لپاره ګټه ورکیدای شي. عبد الله اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته په دې اړه خبرې کړې دي. د داعش لغړی سره د دم خمخ کېدل د دې بیلګه ده چې دغه ډله څټ ول غواړي په پاکستان کې ځانته ځای پیدا کړي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی تر راپور لمخې دغه ډله غواړي د خپل نفوذ زیاتولو لپاره د پوهنتون استادان، محصلین، ډاکټران، خبريالان او سوداګران وکاروي، او همدارس چې کاروي چې ورته مالی مرستې راټولې کړي. دا ډله همدارس د پاکستان د نورو سختريزو ډلو سره په سیالي کې ده، په ځنګړې توګه له طالبانو او القاعده سره. د پاکستان په تر ټولو لوی شار کراچي کې د داعش ملاتړي زیات حضور لري، او د تیر کال په اوږدو کې شبکې جوړې کړې او ګڼ شمېر حملې کړې دي. 40 میلیون نفوس لرونکی دغه شار چې د عرب سمندر پر غاړه پروت دی، تل د خپل فعالیتونو لپاره د سختريزو د خوشي شار اوسېدلی. د شار بډای ولسوالۍ د مالی مرستو ټولولو لپاره کارول کیږي، او بیوزلي ولسوالۍ د پټېدو او نورو سختريزو د استخدام لپاره کارول کیږي. همداراز دغه شار د هیواد له نورو سیمو سره هم سختريزي وصل کوي. د کراچي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې د پولیسو لوړ پوړي چارواکي راجا عمر خطاب خبرداري ورکړي چې داعش په پاکستان کې ډیر پرمختګ کولای سي، او یوازې له دې خاطر نه چې ګڼ شمیر سنی سختريزي ورسره، بلکې ځکه هم چې په دوی کې د شیعه مذهب پر وړاندې د تشدد او نفرت احساسات شته. داعش په پاکستان کې خپل حضور د لومړي ځل لپاره په می میاشت کې په کراچۍ کې په یو خنړی حمله سره اعلان کړ. په دې حمله کې سختريزي یو بس ته وختل چې پکښ شي مذهبي سپارو. هغه ته امر وکړ چې سرونه ټیټ کړي، او بیا یې په ډز وښتل او 15 کسان یې ووژل. سختريزو تر شا یو کاغذ پریښود چې پکښ لیکلي وو: خبرداري درکو چې موږ د شریعت د پلي کولو لپاره میدان ته راننوتلی یو. له هغه راهیسې دغه ډلې 15 پولیس په هدفي حملو کې وژلي. پر دوو ښوونځیو یې بریدونه، او د بشري حقونو مدافع سبین محمود یې وژلي. په پاکستان کې د داعش د ملاتړو شمېره نه څرګنده ده، او چارواکو په دې وروستیو کې تایید کړی چې داعش په دغه هیواد کې حضور لري. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی تر راپور لمخې د داعش سخت دریځ هڅه کوي چې ښځې استخدام کړي او خپل فعالیتونو ته د هغوی له لارې ادامه ورکړي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی تر راپور لمخې وی اکاډمي د کراچۍ په بلوچ کالونی سیمه کې ښځې استخدام کړي، او هغوی ته په سنفونو کې د داعش ویډیوګانې وښکاره کړې وي. د دغه اکاډمي 40 کسس ښځینه محصلینې ورسته په کراچۍ کې له بډای ښځو سره په تماس کې سوي وي، او له هغوی څخه د داعش لپاره د مالی مرستو غوښتنه کړې وه. یو شمېر ښځې ونیول سوې چې پکښې د داعش د یو مخکښ فعال میرمن هم شامله وه، او ورسته له پلټونو بیرته خوشې سوې. اسوسییټډ پریس په خپل راپور کې وایي چې د داعش وسلوال اوس ناپو د غرونو خلک نه دي، بلکې لوستي پاکستانیان دي چې له شو کورنۍ سره تړاو لري، او کولای سي د انټرنیټ په نړۍ کې په ښه توګه فعالیت وکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د تکواندو د دوه هغو لوبغاړو په اړه درته ریپورت لرو چې اوس وخت له ملي ټیم لری پاتې دي او وایي چې دوی ته په لوبو کې چانس نه دی ورکړل شوی یو امریکا هم درته د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی سره خبرو چې په دغه مرکه کې په کندهار کې د کرکټ د سټډیوم د جوړیدو د چارو د پیل په اړه خبري شوې دي خو تر اوسه مخکې ریپورت راځو د تکواندو د ملي ټیم یو شمیر ګیلمن لوبغاړي چې له لوبو لري پاتې شوي د تکواندو له فدراسیون څخه غواړي چې د اولمپیکي لوبو په سهمیه کې برخه ورکړي احمد رومان عباسي او وهاب زازای دوه هغه لوبغاړي دي چې له بهرنیو لوبو څخه افغانستان ته مډالونه ګټلي خو په وینا یې هم له جنوبي اسیا لوبو او اوس هم د اولمپیکي لوبو له سهمیې څخه پاتې کړی شوي دي اخو د اولمپیک ملي کمیټه او د تکواندو فدراسیون وایي چې ټولو لوبو ته لوبغاړي د وړتیا په اساس انتخابيږي او ګیلمن لوبغاړي هم کولای شي دوی ته ورشي څو ستونزې واوریدل شي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته د تکواندو د ملي ټیم دوه لوبغاړي احمد رومان عباسي او وهاب زازای چې اوس له لوبو لیري پاتې دي شکایت کوي چې د تکواندو فدراسیون دوی ته پاملرنه نه لري او د اولمپیکي لوبو د سهمیې ترلاسه کولو سیالیو ته په خپل خوخه لوبغاړي انتخاب کړي دي احمد رومان عباسي وایي چې له نړیوالو لوبو څخه څو ځله مډالونه ترلاسه کړي خو اوس ورته هیڅوک پاملرنه نه کوي او د دې د عمر خواري له یاده ایستلې ده
هر ورزشکار کې نه خوای به خاطر کس
هر لوبغاړي چې غواړي د اولمپیک سهمیه ترلاسه کړي باید اول په افغانستان کې ځان ثابت کړي باید په انتخابي سیالیو کې لوبو کړي که لوبي وګټلې بیا کولای شي چې د سهمې د ترلاسه کولو په لوبو کې برخه واخلي رومان عباسي هغه وخت چې د تکواندو ملي ټیم د نړۍ په کچه په اوم ځای کې وو په دریم وزن کې د ملي ټیم غړیتوب درلود او اوس د تکواندو د نړیوال فدراسیون لپاره د نړۍ د سلو غوره لوبغاړو ترمنځ دوه اویایم مقام لري اخو په همدې نړیوالې ردبندۍ کې تر رومان عباسي هم څلوېخ درجه مخکې لوبغاړي وهاب زازای وایي چې د تپام نه کیږي او د تکواندو فدراسیون سلیقي چلند کوي دا وایي د اولمپیکي لوبو لپاره د سهمې د ترلاسه کول د سیالیو په خاطر لکه د په څیر با تجربه او هغه لوبغاړي انتخاب شوی وای چې پر لپسې تمرینونه یې کړی دي
دغه سایل به راشي مو خو مثال نه وای چې مو مستقیم سلسله ده وزه کرنګینګ یې رنګینګ نه وزه کم سال د دستور څوک لري د درو کول کې د دستور نه وزه کني انتخابي ونسي څوک چې بهترین دغه منځ یو نفر دوه نفر درې نفر ده
زازای د تکواندو د سل غوره لوبغاړو ترمنځ دوه دیرشم مقام لري او څو کال د افغانستان د ملي ټیم اتل پاتې شوی ده د تکواندو د ملي ټیم رسله هغه په دوه ډلو وویشل شو او همدارز لوبغاړو هم دوه لاره انتخاب کړی شي دغه فدراسیون پر رهبرۍ کې سخت لانجې رامنځته شوې او له عملي څو کال د تکواندو فدراسیون شاته وګړ اخو د تکواندو فدراسیون وایي چې د اولمپیکي لوبو د سهمې د ترلاسه کولو لپاره دوه نړیوال اتلان رولانیکپا او محمود حیدری انتخاب کړي چې تر نورو لوبغاړو ډېر لوبي هم کړي او زیاتې لاستراوړنې لري دغه فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر ازادي راډیو ته ویل دوی ته د لوبغاړو لوبي تجربې تمرین او ورتیا به اهمیت لري نه دا چې د سلیقي او قومي چلند لمخې لوبغاړي مخ تکړي هیڅ شخصي چلند یا بل کوم موضوع نشته دوی له هر قوم ولایت او هر کلب څخه دي د تکواندو فدراسیون لپاره یوازې هغه څه چې اوس موجود دي ډېر اهمیت لري او د همغه په اساس خپل انتخابونه کوي خغلی سکندر وایي دوی هر کله د تکړه لوبغاړو لپاره خپل دروازې پرانیستي دي او هیڅ کله له سلیقي چلند کار نه اخلي د اولمپیک ملي کمیټې نوې رهبری د کار په پیل کې ژمنه کړې و چې د تکواندو فدراسیون په څیر به د ټولو لانجمنو فدراسیونونو ترمنځ لانجې هواري کړي ځکه چې دا لانجې لوبغاړي سره ویشي او لاستراوړنې په صفر کې ضربوي د اولمپیک ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبار ازادي راډیو ته ویل کوم لوبغاړي چې ګیلمندي او شکایت لري کولای شي دې کمیټې ته مراجعه وکړي او خپلې غوښتنې شریکې کړي
اگر کوم جوان شکایت داره کې
کوم ځوان شکایت لري چې په دې سیالیو کې ورته چانس نه دی ورکړل شوی د اولمپیک دروازه په مخ خلاصه ده را دي شي مونږی خبري اورو زما لپاره ټول زما د زامنو په سیر دي زما ویاړ دي هر څوک چې پیاوړتیا لري زه هم هغه معرفي کوم څو هم اولمپیک ته بیاړو بخي او هم هیواد ته خغلی اخبار په داسې حال کې لوبغاړي اولمپیک کمیټې ته بولی چې د تکواندو فدراسیون ګیلمن لوبغاړي له دغه فدراسیون اولمپیک کمیټې شکایت کوي چې کله هم د دوی غوښتنې په ورین تندي نه دی جواب کړي که څه هم د تکواندو لپاره ملي سیالۍ سمو د مخ کې وشو خو لا معلومه نه ده چې تر کومه به هغه لوبغاړي چې کلونه کلونه زیار ایستلې او اوس د زینو مسایلو په خاطر له ملي ټیم سره نه دي له ملي ټیم لری پاتې شي ریپورت مو اوریدو سبا هم ورشو مرکه ته د افغانستان د کرکټ بورډ وای په کندهار کې د خپل پرمختیايي کارونو په دوام د کرکټ یو سټډیوم پرانیستای دی د کرکټ بورډ له مرستيال عزیز الله فضلی سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړي او ترې پوښتنه کړي د چي د سټډیوم په څومره وخت کې جوړیږي او کوم امکانات به ولري
څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ډیره وخت نه تقریبا 2014 کال راځي او بیا خصوصا د 2015 کال په میدو کې دا یو غټه پروژه و چې د هندستان د خاص د دوی لپاره $1 million منظور شوی وي. یعنی د دوی سره کومک کړو چې دا د کندهار د لوی کندهار د ګراوند موږ جوړ کړو او د دې چارې پای ته ورسو. څنګه چې په تاسو په جریان کې از دغه ګراوند افتتاح وسول دا په تلویر جریبه شاوخوا مځکه کې دی او دا په هغه انټرنیشنل معیارونو باندې جوړ یو د کرکټ لوبغالی وي. خصوصا د افزای جنوب غرب د فاره بیا د لوی کندهار لپاره به دا یو انټرنیشنل میدان او ان شاء الله موږ به د دې سره د هغه نړیوالو لوبو لپاره هم کار اخو په وخت سره چې د دوی چارې مکمل شي. او واقعا دا یو خاص ځای دی په کندهار کې. عینومینه هغه پروژه ده چې د ټول افغانستان په سطح یو بهترینه پروژه ده. نغې په زړه کې په منځ کې دغه ځای ورکول شوی
د دې پرانستلو سره تاسو سره سهولت راشي او د لوبغاړو لپاره چې هغه ځون کې لوبيږي هغه لپاره سونه به سهولت راشي.
موږ کوشش کوو چې واقعا دغه یو انټرنیشنل بینالمللي میدان چې د 500 شپږتو درو په شاوخوا کې دومره ظرفیت ولري چې د کرکټ مینوال دلته راځي او سره د دې به د دې بغت به یو سم په هغه معیاري ستاندر باندې برابر یو د کرکټ اکیډمي جوړیږي چې هم د ژمي په سیزن کې هم د اوړي په سیزن کې دلته لوبغاړي د دې نه ګټه واخی او سره د دې سره به یو شغت مل مستون جوړیږي چې د کرکټ بورډ د خوانه کم تورنمنتونه یا سیالي فلاره چول کیږي چې موږ وطن یو چې د اوزای جنوب غرب د نوی ولایتونو چې د دې د سیادت باندې کار کوي څنګه ټول د دې شپې ورځې پاته کېدل شي هغه سولتونه پور ورته برابر کړی ان شاء الله.
ورستی پښتنه فضلی صاحب دا چې د دینه مخ کې هندستان په کوم ځایونه کې افغانستان د کرکټ سره مرسته کړې ده تر اوسه د دې غوندې سونه میدانونه لرو افغانستان کې.
موږ په افغانستان کې پلان تقریبا 15 معیارو میدانونه لرو چې مثلا په خوست کې د کرکټ لوبغاړي د دغه چارې متکړه اکیانی په فیصد تکمیل شوی دي. په ننګرهار کې د غازی امان الله خان خرګوټ کې هم داسې په پکتیا کې دغه 62 ډبره می شو سوی د چکر پر روان دي. په شمال کې موږ په کندوز کې دوه میدانونه لرو. هم د هندستان د هیواد به هم مننه کوشش دي افغانستان په مختلفو بخښنو کې همکاري کړي د کرکټ لپاره نومړی دا ګراوند افتتاح شي د دې په معلم رسوبه د سره کیږي. اما په مجموع کې چې څو ورځې هندستان د کرکټ بورډ خو په هندستان کې کرکټ بورډ د پاره ځنګړی میدان ورکو سوي دي چې موږ هلته کولای شو خپل تمریناتي سالي یا د نورو یوادونو سره چې څو دلته هغه شرایط برابرېږي چې موږ نور انټرنیشنل ټیمونه را دعوت کړل کزي مالي شیم په دوبۍ کې را دعوت کړو موږ کولای شو په هندستان کې را دعوت کوو او سالي سره
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنو ورېدونکو دا پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بلې موزه صفی الله ستانګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم هیڅ شی به ولري.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل
درنورتن کو سلامونه مې ومني والدین مشمان دروغ وای
دا دومره صحیح خل د کچیر دی سې روزنه شو دی ایس وخت دروغ وګینه دا سنن کې مور پلا لا غټوله نه په دروغ مخته کی
دروغ وای کومه بده پایلې لري
دروغ چې تاسو دروسته پر ماته ویل دي ما او خدای پیدا شوی دی زیاته بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې کله چې دا دروغ نور هم داس دروغ وای
قدرمنه دوستانو حدیث شریف کې راغلی چې وای د منافق دریاله مې دي یو دا چې خبرې کوي دروغ وای بل چې جمعنه کوي نه یې عملي کوي او دریم دا چې په امانت کې خیانت کوي. ساينس به خودلی چې دروغ داسې ظاهر دي چې اروهي او جسمانی انرژي ضعیفوي او د وجود دفاعي ځواک کمزوري کوي. د دروغ ویل زیات اثر په زړه باندې وي نو ځکه دروغ د زړه د ناروغۍ سبب خشمیرل کیږي. دروغ وین کوي فکر کوي چې مقابل لوري دغه په دروغ نه پويږي خو د سترګو حرکت هیڅ کله د دروغ ویل په وخت کې په نورمال ډول عمل نه کوي ولاو که دروغجان په دروغ کې څلوي کلن تجربه هم ولري. په روان خبرونه کې لومړی د ماشومانو بیا د جینو لویانو د دروغ پاکله خبرې کوو. د کابل سنکی ګل رحمان په نظر کوم ماشومان چې دروغ وای لویانو زده کوي
دا ماشومان ډیر پاک خلدي دا دومره صحیح خل دي کچیر دي سې روزنه شو دي ایس وخت دروغ وګینه دا سن کې مور پلا لا غټوله نه په دروغ مخته کی پلا دروغ ځنی دروغ ځنت نه مخته کی.
د روانشناسانو له نظر دروغ د فساتون مور ده که غواړي چې له دروغ څخه ځان وساتي نو تخریبي اثرات یې په مخ کې کېږي. د کندوز اوسیدونکو مرزیه هم د ماشومانو د دروغ وای دلیل و علت د کورنۍ مشران بولی.
کله چې مور او پلار د ماشومانو په مخ کې دروغ وایي ځکه چې ماشوم خو پوهیږي، نو دلته هغه ماشوم داسې فکر کوي چې البته دا کار ډیر ښه کار ده. تاسو باور کوئ زه یو زوی لرم، هغه دومره زموږ نه تقلید کوي چې موږ جای نماز اواره او هغه هم اواره ای. ماشومان د مور و پلار نه تقلید کوي. اصلي علت خپله کورنۍ ده، ځکه چې په دروغ خپل ژوند ادامه ورکوي مور او پلار دواړه.
لکه څنګه چې میرمن مرزي هم ویل، اکثره هغه ماشومان دروغ وایي چې په کورنۍ کې مشران په دروغ ویلو عادت وي. چیرنپونی متلاندر له متلونو سره د ماشومانو د دروغ ویلو بدې پایلې هم یادوي.
د دروغ باره کې یو متل رومګوي، د دروغ مزل لنډ ده. یا مثلا دروغجن دی دروغ وایي عقل دی قیاس کوي. هغه کسان چې دروغ وایي په ټولنه کې ډیر زر پیژندل کیږي. کوم ملک پلار په کور کې چا دروازه وټکول، پلار ټول سرته وایي په کور کې نشته. هغه ورغی وایي پلار وایي زه په کور کې نه یم. یعنی دا خپله د ماشوم په سریش په خټه کې دغه دروغ له اولی اساس وپلو کیږي. نو لازمه دا ده چې هر پلار او مور کوشش وکړي چې اولادونه له هغه کله وخت په خبرو راشي باید دروغ ونه وایي. کلو کې باندو کې څوک دروغ وایي مشهور دي. موږ د غزنی د اندړو په دغه کې دروغ ته سوري وایي. موږ د پلانې ډېر دروغجن دي، ډېر سورن دي. خپل پلار او مور باید ماشومانو له مخه داسې خبرونه کې شغه د قیاسو کې د خبرو واقعیت نه لري دروغ ته.
د چلی رواني په لور د ماشومانو د دروغ ویلو علتونه کوم دي؟ د ښوونې او روزنې د پانتون استاد شرف الدین نظمی به راته وایي.
په لومړي قدم کې خو خپل د دوی سنج دي، انفرادي سنج دي. کله چې یو ماشوم پر نفس اعتماد نه لري، کله چې یو ماشوم انګیزه نه لري، کله چې یو ماشوم ورته نه لري، کله چې یو ماشوم په سنج کې گیر کیږي، کله چې ماشوم له مور پلار نه ډاریږي، د دروغ وی. دوی ملت کورنۍ ده. کورنۍ په ډیر جدیت خپل ماشومان سره برخورد کوي، نو اولادونه مجبور کیږي چې دروغ وایي. کرکیا وایي په غضب اخته کیږي کله مشکل ورته پیدا شي، کله جنجال ورته جوړ شي. نو دوی دروغ وایي. هغه په لاره د کورنۍ برخورد هم دوی باندې اغیز کوي. مور پلار تر ماما د وړو ماشومان لپاره د کورنۍ کې الګو ګرځي. کله چې دوی دروغ وایي هغوی هم دروغ وایي. کله چې دوی رښتیا وایي هغوی هم رښتیا وایي. کله چې یو زنګ دوی ته راځي ټلیفون کې او ورته وایي چې ته چیرته، دی ورته وایي چې زه مثلا په وظیفه کې یم، اولاد یې ګوري چې دی خو په کور کې دی، دی وایي چې دا دروغ کې داسې ښه شي. ماشومان منطقي موجودات نه دي. دوی په دې اړه فکر نه کوي چې زما پلار دروغ ویلې، زما پلار اشتباه کوي. دوی وایي کېدای شي همدغه صحیح، یا مثلا په کور کې مېلمانه راځي، دا مور او پلار مېلمنو ته یو ډول د کور په اړه د اولادو په اړه دروغ وایي چې دا خپله تاثیر کوي، په دوی باندې اغېز لري.
د ماشومانو دروغ ویل دوی ته کوم تاوانونه اړولی شي؟
له دوی نه نور ماشومان هم دروغ زده کې داسې دوی ته ډېر جنجالونه پیدا شي، کېدای شي دوی په ټولنه کې دوی ته د حقارت احساس وسي، کېدای شي دوی د دروغزن په نوم یاد شي.
رابه شو دي ده چې لویان ولې او په کومو حالاتو کې دروغ وایي؟ آیا دوی په زیان نه پوهېږي که څنګه؟ د ننګرهار اوسېدونکی امین چې په خپله وینا یې اکثره وخت دروغ وایي، ټول خلک دروغجن ورته ښکاري.
دروغ خو نن سبا ټول خلک وایي. زموږ نه نیولې چې څوک ګورو ټول خلک دروغ وایي، او خصوصا په ټلیفون کې دروغ وایي. یو سړی ده ته به ورته ټلیفون وکړي دی په کابل کې وایي زه په جلال آباد کې یم، یا به یو سړی هغه به په کور کې وایي زه په دفتر کې یم، یا به یو سړی په دفتر کې به وایي زه په کور کې یم. خصوصا د کورنۍ خلکو ته خو دروغ ویل ډېر زیات، ځکه ځینې ځایونه دي چې موږ ته په کور کې ویلی شي پلانکي زیاته به نه شي، بیا بل ځای یادو یعنی دروغ ورته ویو. داسې هم شوي دي چې یو ملګری و هغه ماته ټلیفون وکړ، ویل چېرته ما غوښتل چې ځان ته پټ کړم ځکه یو بل کار مې و، زه باید هلته تللی وای. نو ورته مې ویل ما زه په جلال آباد کې همداسې روان وم، بس په مخه راغی په کابل کې. د آینده دپاره هغه امکان لري په ما باندې باور ونه کړي. د هغې نه وروسته ما وویل چې زه به بیا دروغ نه وایم، خو په دغه ټلیفون کې ډېر دروغ ویو. مطلب موږ خصوصا د ماشوموالي د وجې نه چې سړی دروغ شروع کړي، په آینده کې د بیا غټ ګنډکه پوځي او بیا ډېر دروغ وایي.
دا ډول کیسې ډېرې پېښېږي چې په ټلیفون کې یو بل ته دروغ سره وایي. عبدالمنان بیا وایي چې ده ته یې هم ملګري په ټلیفون کې داسې وخت دروغ ویلي چې د پستر ګولې ده.
دروغ لکه هغه پولیسیا په جیب کې چې څوک ځان سره ونه لري گزاره نه شي کولای، تبا لږ به دروغ وایي. نو زموږ خپل د مارکیټ بعضي کسان چې برا سره و د سپیشل سره چې زموږ یو رفیق و، د ماول دي چې کمپنۍ ته لاړ، یو کمپنۍ ده ټیکسټایل یو کمپنۍ ده، هغه ته لاړ. بیا وروسته ما د زنګ وا مال سلیمان جان ته چیرې ورده ول ولزه او جمبو کې مو جمبو په کوریا کې یو ایریا د چلت کمپنیان دي، مالو جمبو په کم ځای کې ما په کاره ولزه وسلی لري ما تمانه څه پیدا کولای. کنټینر لودینګ دی پال تاخته مګر دې دلته په کمپنۍ کې موږ څه خزان پټاو. دروغ نو دروغ دی، باید نه.
ګل رحمان چې په پیل کې مو هم دې خبرې واوریدلې وای چې چا چې دروغ ورته ویلي د سخت دردولې.
دروغ چې څا تر اوسه پورې ما ته ویلي دي، ما او خدا پیدا شوی زیاته هغه انسان
زړه تور شوی دی، بالکل دغه اعتماد یې مانه ختم کړی نور انسانانو باندې. کله چې دا دروغ نور هم داسې دروغ وایي، ما د دومره ثابت څوک چې دروغ وایي دا سړی چې نه په دنیا کې عزت ځای ورته پاتې کېږي. بعضې وخت کې مصلحتن که دا دروغ وویلی شي کېدی شي چې مثلا یو سړی قاتل راځي پوښتنه نه وکړي، دا اوس سړی چې تېر شي کوم ځای ته لاړو، ته هغه صحیح ځای نه ورته وښیي، دته غلط ځای وښیي تر څو هغه مظلوم ته هغه قاتل نه بچ کړي. دغه ښه چې نور دروغ چې د خپل شهرت دپاره سړی دروغ وایي، یا د خلکو د دوکې دپاره سړی دروغ استعمالوي، یا د بل مقصد دپاره، نو دا دروغ شرعن هم ناروا دي، قانونا هم ناروا دي، او عقلن هم ناروا دي.
ځینې وخت بیا په کورنۍ کې میرمن خاوند او خاوند میرمنې ته دروغ وایي چې دا کار د دواړو ژوند ډېر تریخوي.
ښځه ووتله د اولادونو سره لس بجې، میړه یې راغی دولس بجې ډوډۍ ته، ګوري چې کور یې قلف ده، بېرته لاړه. ما نه یې پوښتنه وکړه چېرته مه، زه خبر نه لرم. کله چې بېګا کور ته راغی، خپلې ښځې ته ویل ته چېرته تللې وې؟ ښځې ویل زه په کور کې بومه. اول یې غږ ورته ونه کړ، بیا وروسته ورته ویلې چې راغلم ته په کور کې نه وې. د دې نتیجه دا شوه چې دغه ښځه بې اعتباره شوه خپل خاوند ته، ځکه چې انسان یو ور دروغ ووایي که نه، هغه نو خپل میړه ته خامېږي، احترام موقف هغه له لاسه ورکوي. هره ورځ د هغوی جنګ ده، میړه ته عصبي تکلیف پیدا شوه، خپل ځان وهي. هغه ورځ شاهد یم چې نږدې خپل ځان ته اور اچولی و. یوازې په دې مسله کې نه، په هرې مسله کې به ورته دروغ ویلي.
دروغ ویل انسان داسې خاموي چې بیا یې څوک په رښتیا خبره هم باور نه کوي. یو متل هم لرو چې وایي ډوډۍ که خامه شي پخیږي، خو انسان نه پخیږي. کمال د دروغجن چوپان له کیسې سره ځینې نورې خبرې هم د دروغو په هکله کوي.
چوپان وایي غره ته مې خپل مال بو، نو یو ورځ یې غږ وکړه چې خلکو راشي، لیوه راغلی زما میږي خوري. نو خلک ډېر په تیزۍ باندې راغلل چې ګوري نه لیوه شته دی او نه خیر و خیرات دی. چوپان ځل چې ما چې ټوکه کوله، هغه دروغ ویلی. بله ورځ بیا هم داسې د عمل تکرار کړی، په درېیمه ورځ اخر خلکو داسې فکر وکړ چې دا د ده عادت دی، هسې موږ پذابوي. بله ورځ رښتیا لیوه راغلی او د ده میږي خوړلې. دا چې هر څومره چغې ولې خلکو فکر کوي چې دا دروغ وایي، نو د دروغجن عاقبت هم دا دی. لکه فارسي کې یو متل دی چې بار کج به منزل نه میرسد، کوب بار چې دا خپل منزل ته نه رسېږي، یعنې دروغجن سړی خپلې موخې ته نه رسېږي. د کورنۍ یو غړی په کورنۍ کې دروغ وایي، هغه خپل اعتماد په کورنۍ کې د لاسه ورکوي. نو هر کله چې یو انسان د خپل ځان په حق کې دروغ نه خوښوي، نو طبیعي خبره ده چې بل سړی هم د ده نه هم دا تمه لري چې دا باید ورته دروغ ونه وایي. که زه د یو انسان نه دا تمه لرم چې هغه ما سره دوکه ونه کړي، ما ته دروغ ونه وایي، هغه به هم د من هم دا تمه لري چې زه هغه ته دروغ ونه یم.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی داود نظم بیا له دیني نظره وایي چې دروغ ویل لویه ګناه ده.
رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یو له کبیره ګناهونو څخه ده. دا په ټولنه کې ډېر ستونزې رامنځته کوي. د انسان رواني حالت ډېر ګډوډ کوي. هغه مور چې ماشوم په نس وي، که دروغ ووایي، د هغې ماشوم کېدای شي له رواني لحاظ ډېر ناقص وسیږي. دا ځکه چې ماشوم د مور د وجود د غړو څخه یو غړی ده. لکه څنګه چې دروغ د انسان څیره سره کوي، د انسان لاس لرزوي، د انسان دماغي حالت نارامه کوي، هغه ماشوم هم یو غیر نورمال حالت کې داخلوي. نو که چیرته میندې غواړي چې اولادونه یې له صحي او رواني لحاظ سالم دنیا ته راشي، نو هغوی دی په سر کې له دروغو ځان وساتي. او همدارنګه څوک چې دروغ وایي، ضرب المثل هم دا وایي، دروغگوی حافظه ندارد، د هغه هغه دروغ په حافظه کې نه پاتې کیږي. نو انسان ته په کار ده چې دا د خپل د ژوند اصول په رښتیا ودروي، دا خپل وجدان سره وعده وکړي چې زه به دروغ نه وایم. بیا دای متزلزل کیږي نه، دای په ټولنه کې بی اعتماده کیږي نه، د ده اعتبار په ټولنه کې لوړ وي او هر څوک ورباندې اعتماد کوي. رسول صلی الله علیه وسلم په خال پیغمبرۍ څخه هم هیڅ کله دروغ نه ویلی، او ټولنه دا لقب د امین ورکړوي، یعنی راستګوی، رښتیا ویونکی. او کله چې الهی پیغام خلکو ته اوراوه، همدا پوښتنه یې ترې وکړه چې که زه تاسو ته ووایم چې له دې غره څخه په تاسو باندې یو فوج را روان ده او حمله کوي، آیا تاسو یې منئ؟ ټول وویل چې هو، موږ یې منو، ځکه تا هیڅ کله په ژوند کې دروغ نه دی ویلي. کله چې دا وعده له خلکو واخیسته، بیا یې وفرمایل چې زه د الله رسول او تاسو ته مې دغه الهي پیغامونه را وړي دي.
سپین دی بدن ته سپین بلوړی سپین غاړه ده سپین دنجلی سپین سپوږمۍ ته نن ولاړه ده سپین دی بدن ته سپین بلوړی سپین غاړه ده سپین مخی روشان دا پاک لا دا نور ڈک دی سپین جمال خون چی سپین پڑنی نازک دی سپین پٹولی کی دا امزول معلوم دار دا سپین دی بدن تی سپین بلوڑی سپین غار دا سپین دنجلی سپین سپوش بیتن انوالار دا بنا دی بدن تو بن بنوڑے بنا غاڑا